چې مو کې کله چې په یو شمیر کورنۍ کې لور نړۍ ته راځي، مور لډیر بد چلن سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسای او ولادي ډاکټران هم وایي چې خځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکټرانو په وینا ځینې وخت مور نه غوړي چې لزیګون مخ کې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې کلور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپلې د لور د زیګون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلې دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفل خو بیازو زنده نمی مونه یا اگه بارم با کس دیگه شاید بته، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودې. څلورم چې پیدا شوه، ډاکټرانو هر څه چې کول د ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدای ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډیر په سختۍ نړۍ ته راغله. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکار بیرته راغله، په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کوي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي و چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک و بیا احوال راکه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر دختر بود ایچ از شفاخانه نبیای ای خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بده من خودم پشتت میایم. ای میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنه یو که چه ماشوم جلی نړۍ ترازی، نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسني شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې، هغه چې لوڼې زیږوي، له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي. زموږ په چاپیریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې زخته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې، له بده مرغه چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په اکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یم، یوه مور یم، نو څنګه باید خپل لور ته خپل مور ته یا په ټولنه کې وخځې ته په بعد سترګو وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپل ښځو ته په غوسه کیږي یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، د خپل لوی وخځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریک کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله زه خپله شخصا ډیره خوشاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه درغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډیر ورته خوشاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ مهمه نه ده، انسان دی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډیر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډیرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کیږي. ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشاله یم چې یوه لورکۍ لرم، او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم دغه څه تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتې ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کیږي، بد چلند ورسره کیږي. زه فکر کوم دا ډیره غلطه خبره ده. هغه د مور پروهی باندې، پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. یو مېرمن چې کله اولاد نړۍ ته راوړي، هغه ډیر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي. هغه سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي، او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنا دی او کورنۍ نړۍ ته د جلې د راتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملال لورکۍ پیدا نه و، نظم په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دایما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلم، او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وو، هغلته خپل خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې حقیقه ورته وایي، فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمت وي زه ورته اخلم. که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم، د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي، پوهېږم چې هغه باینده که ته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زامنو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده. دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه ننجلی ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړې دي. د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته همدومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي. همغومره چې په ما باندې مې خپل زامن ګران دي، د خپلو زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونده اخستې ده او په غوبند می مصرف کړی دی، په غوبند می زحمت ایستلای دی، غته می توجه کړی ده. هم ما او هم مور دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی په همغږی یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه په روزنه هم چې پیدا شوی دی که زوی پیدا شوی دی هم ورته لبی کویلی دی، په باندې خوشحاله شوی یو. المنزل مو دی، دغه تولد مو جشن نیولی دی، دغه سالګری مو جشن نیولی دی. همدغسې واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې، دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلی دی او په هغې خوشحاله شوی یو. همدغسې مو د هغوی تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوقو سره د خپلو بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې، یعنی د زوی او د لور په مابین کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قایل شوی. داسې په لباس کې نه یو قایل شوی، په تعلیم کې نه یو قایل شوی. همداسې ما چې ما په خپلو زمانو باندې تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، د هغوی خپل ټول ژوند مې د خپلو اولادونو د تحصیل او تعلیم دپاره وقف کړی دی، که زه یم که مور یې ده. او د ما لورګانو ټولو پالي لوسک مکتب ویلی، په لوړو نمرو باندې، پالي نمرو باندې، ته د اول نمرګۍ تر کچې پورې دوی خپل مکتوبونه خلاص کړل او کابل پوهنتون یې ولوسته، لیسانسه دی. او زما دپاره ویاړ دی چې نه تنها ده چې زما لورګانو تحصیل کړی دی، او ما ته د قدر وړ دی، په ما ګران دی، زه ورته په درنه سترګه ګورم. په خپلو لمسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم، ټول لمسیان مې الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي، خویندې مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او هغو ته مو زمینه برابره کړې ده. او دا زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي، وایي چې بې سوادي د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته. کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي. نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کاراتو لیدلی دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. د دې لپاره چې لور زیږي ډېر په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري؟ او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلطه عقیده ده چې خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي، چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځه دې پې توهین شي چې لور زیږي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي، کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بې پرتله کوو د مور له نظره، مور ته فرق نه لري. خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقینې شوي دي چې ګواکې زوی دې خپل ده او زوی درته پاتې کیږي او لور دې پردی کور ده، لور درنه ځي.
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو ځوروي، تاسو څه وایي؟
موینا او د ما هیله د دغو کورنیو څخه دغه دي چې هیڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ. که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ، نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګه کې په مجلسو کې کیناوله. نو مونږ باید له هغوی نه زده کړو. علم دا ده، خواست مون دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ. لور هم د خدای تحفه ده او زوی هم د خدای پاک لخوا تحفه ده.
ومو وبریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي. خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فراد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلورونه شته چې کله د هغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغې ته زیات خوشحالیږي، او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیموي، دغسې چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپله خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي، سترګې وغړوي، په هغې باندې خفه کیږي، ښځې وهي، ښځو ته داسې بد ورد وایي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا، د هغې نه چې دی یو غلطي سردرد شوي. اگر دا د الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چا ته زوی ورکړي، چا ته لور ورکړي، دا ټول د الله تعالی طرف نه وي. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه خی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه بې خفه نه شي، بې ښه تربیت وکړي، او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي، بیا واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنې کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ماته نږدې، یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کیږي او په زامنو خوشحالیږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې شته، زامن مې شته، نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هر کړی کوي، څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي، او همدغه لورګانې چې دا د مینې، محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیر بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړی سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کېږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلۍ نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو ځورول کېږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضانه مشته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیواسته، ما وایي د دې لپاره که انجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی میړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد یو ډول وي، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا یې برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته، خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کیږي له ډېره تشویشه، حتی بعد ولادت نه خونریزګانې ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګ زی، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو امدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړ دي، تحصیل هم ښه پرې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي، او په خپل اختیار یې ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښي د دې لپاره چې د بل په اختیاري، مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې منجونې ډېر په خپل اختیار نه دي. هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډیر وکړيږي، هغې لپاره څوک علاقه مند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې موږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې موږ انجلۍ ولرو، دې لپاره چې موږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور موږ راوړو بیا به موږ غوندې ځپېږي او موږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې انجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړې چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د موږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه انجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي، ښځې دي. که چېرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره شي بېل هغه انجلۍ د یو ځای شي هلک راځي. که چېرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه او ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې که انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفت څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګورې داسې لاس غځولی، غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي، هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوي د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کېږي، دغسې کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي، او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندان پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلې ده او د انجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړلې، نو مونږ ښځې د والد دمره جنکیانې زیږو، او دې باندې باید وپیږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو، او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته موږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستونزو سره څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو له لازادی رادیو اوري دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه د اورال سیند د کسپین سمندرګۍ تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي څرنګه چې خلکو د آسیا اروپا او افریقا درویو لوی وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم دوغې یادونه شوې ده د آسیا لوی وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفی خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لوی وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لوی وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګري زو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي. نن به خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن خون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې د خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړي او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نه بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمرې غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا به هغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوه نقاط ترمنځ وصلوالي څېړي. داسې یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلات جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې دي او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دی په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډیره سرمایهګذاري پر وسي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړ چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 70,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادشت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 70,000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لوی وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو، له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفاده تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
یاوری ما زخم یا خواری